نوستان درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دیخ خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړي وي. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو له 2015 کال لګول شوی بندیزونه به بشپړ عملي کړي. کولمړی په خبرونو سره پیلو دا خبرونه اسمت ساروان اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندز ښار اوسیدونکو وایي طالبانو د ښار په شاوخوا کې بریدونه زیات کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د عراق له تاجي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومان په شمول لشت لشه وطن ملکی وګړي وشل شوې دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وای د پیشنن یک شنبه د جغتول سوالی پر عمومي لار هغه محل وشو چې د سپرلوی موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د شغل جمعزاده په وینا په وشل شو یو کې درې شزي دوه ماشومان او دوه نارینه دي. پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه شتي خو د دې پیش مسئولیت تروسه کومیډلې په غاړه نه دی اخیسته. له کندوز څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکو وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال ډاټ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخنیولی شي. د کندوز ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره طالبانو نیولی وو. د پکتیا والی له یوې مرګونې حملې روغ ووت. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد اغه ولسوالۍ په شیخه کلی کې برید وشو. منګل ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا برید د دفاعي ځواکونو لک لک غبرګون سره مخامخ شو. د د په وینا والی او ساتونکو ته زیان نه دی اوښته. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په مشهید نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجی پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتری کې ده په ورستیو میاشتو کې د ایران پلو سختدري زول لوري راکټي بریدونه شوې دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي ل دې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږي د یو اوږدمهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په تاجی اډه کې تر 40,000 پوری ائتلافي ځواکونه میشتول خو اکثره سج دوبی ووتل. دا ځواکونه څو ورځې وروسته لدې ووتل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنه تازه کړه چې له عراق به ځواکونه وباسي. امریکا اوس په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان لري. په دې هیواد کې د ائتلاف د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر 2,500 ته رسیږي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو په ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوې. لوکاشینکو چې له شپږویشت کلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي نو د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته د تیارسي امر کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 2,000 ډیر نیولي او سلګونه نورې وهلې ټکولې دي. په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت خو ګمان کیږي په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر شایع تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تیرونه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نوي څېړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیز ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخه اخیستو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندي تو ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له حسمت سروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان حکومت وای پاکستان باید پر یو شمېر طالب بشران مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر په خو عملي کړی وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دې په خاور کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات وغوړ.
پاکستان ویلی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه بشپړ عملي کوي. پاکستان آیا په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدام کړی؟
دا پینځه کال کې ایتم ندی سی یاندا سی پاکستان واقعن صادق کوي په دې کې باید د دې وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کندوز ښار په لمنو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په هند کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 3 میلیونو او په ټول نړۍ کې له 3 میلیونو اوخته. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په سل شر پنځه په صافه او وځي اوریدل شي. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بنزونه لا ډیر په خو عملي کړی وي. د ارګ لخوا لقول افغان حکومت اوس افغان حکومت اوسم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عمل ته پته مده. ولسمشر مانی ورسره تر دې دا څرګندونه کوي چې پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا برادر او د غراز د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د لګول شو بندیزونو د عملی کېدو خبره کړې ده. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمیر طالب مشرانو بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. خو ارګوای پاکستان باید دا کار ډیر په خوا کړی وای. ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د ترهګری پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح ده او ډیره واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دې په خاور کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات وغوړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید لډیر مخ کې دا شی ګامونه اخیستل شي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل تخبرګون خودلې. واشنگتن پوسټ ورسپانې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین لقول لیکلي د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر لستونز سره مخ کول شي. خو خغلی شاهین ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د بندیزونه مخکینی دی او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم لغړو او مشرتابه د بندیزونه سمود مخ کې موقتا لري شي. د دې بندیزونو د عملی کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوسییټډ پریس لیکلی تمدا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورخاره کړی او هلته طالب مشانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پایل بحث وکړي. اوس پښتنه داده کملګرو ملتونو په 2015 لس کال کې پر طالب مشانو د بندیز لګولو پریکړه کړې. پاکستان یې تازه والی عملي کولو تم لا تړلی. پاکستان تیر کال د پیسو منځول او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالی اقدام ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ په دې دوو برخو کې د عملی ګامونو نه پورته کولو له کبله په تور نوم لړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمیر شنون کې په دې اندی چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم
بل شکه دا دومره پروسی برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو اربیا د اف ای ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولي دي. نو تر ډېره بریده مهم هغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقانی شبکې د مهم غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسېږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. کچری اوس پاکستان په عملی ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي نو شتمنۍ به یې کنګل او ترخوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک به بشپړ ډول عملي کړي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولې دي. پاکستان په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل شوی ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو پاره تر اوسه کوم اقدام کړی دی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران په پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي. او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګرو ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړی او دی وسی وایي چې موږ تطبیقو په دا 15 کال کې هیڅ هم نه دي سوي. دا چې پاکستان واقعا صادق او په دې کې باید د دې پر وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر دا سینه ده دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظ او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک پر وړاندې نو دا غیر لپاره یو ګام دی. او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله سرمخشه وي او زموږ خبرو ته ډېر غوږ ونیسي کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو پر وړاندې باندې سره ځینې نه کړنی د پاکستان کې مالته دی پاکستان او ته ځای ورکړی دی امنیت یې تضمینې حمایت یې کوي. اگر چې برادر مولا برادر اوس په دوه کې دی دخلې دی نو
بل موضوع هغه دا چې طالبان سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوې د غسولې تړون لمخې باید په همدغه دوه کې د تور لستون څخه د طالبان د مشران نمونه لري شوی دی. ملګرو ملتونو له تور لست څخه او د غرض د امریکا او ځین نور هیوادونو له تور لستون څخه د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نور سره هم غږ نه دی یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه درامسته شوی؟
ګوري د تور لست په هغه وخت کې سپندون کېدلای شي چې طالبان مشران سفرونه څه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړوار کړي ونه څه کولای او هغه د دې ازادي سره یو اندازې سلبو سیږي. نو اوسني حالات ته ګوري د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لست کې دی د تنوم یادېږي هغه ډېر آزادانه سفر کوي او نه واځي په مثلا په دوه کې مولا برادر نه واځي دوه کې دی بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغو هڅو سره هم غږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بنزونه مرور لري کیږي د سولې تړون ورسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ورنږدې کیږي.
نوري صاحب دا هغه وخت حقیقت وایي چې پاکستان واقعا پر دې باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړی موږ باغ عملي کړو دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مختلف دي هغه خلاف دې کوم کار کوي همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکي اونۍ منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې وي چې مثلا پرسیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي. دوم مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله ای امریکا شاید طالبان څخه د سیو میکانیزم باندې باس وکړي کچېره دا بنجانی لکیږي کوم پاته دي باید طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه چې کول هغه ته به نه ګرځي که جنگ وي که مواد مخدر کاچاک وي هر څه وي هغه ته به نه ځي. او په زه فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې د هغې لکېدل دي وزن ډول شي. نو که چیرې دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وتوانېږي چې یو تفاهمنامې سره ورسېږي یو توافق سره ورسېږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د پاکستان د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړې لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولې دي. یو شمېر رسنیو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا ویلي چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې لوري په تور لیست کې شامل نشي دغه پریکړه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. د ملي امنیت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زمری پیکان نن سهار په کابل کې ونیول شو او اوس ترې څېړنې کیږي. نوموړی درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محاکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی و خو تر اوسه پټو او امنیتي چارواکي په نیولونو بریالي شوي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
بل اخره ل درې کلن تعقیب وروسته د پولیسو د امن او امن نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړلنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادین هم ازادي راډیو ته د هغه نیول کېدل تایید کړل خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. زمرای پیکان د 1969 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره لدی چې هغه محل زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکو د سهراب نظامی په وجنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي خو محکمې خغلی پیکان په دغه قضیه کې بیگونه و پیژند. محکمې هغه وخت زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی وو. د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له پریکړې وروسته هم زمری پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتي بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خنی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورونای چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی ته سپارښتنه کړې و چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. خغلی غنی ویلی وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمري پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي، خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کاله وړاندې سوی وای. ښاغلی فقیر وایي چې پر خپل وخت د زمري پیکان نه نیول کېدل د امنیتي ادارو کمزورتیا په ګوته کوي.
د سر نه نیولې تر اخره پورې یه دولت قوانین چې باید عملي کړي تر اوسه نه دي عملي کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمري پیکان د کورنۍ لغړیو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د امن او امان نظم پولیس په 1988 کې مریض کاله انتحاري حملو او سړک غاړې مین ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته شوي وو، او زمری پیکان په 1995 مریض کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کورنیو چارو وزارت باندې نیوکې کړې وې چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود دی. خو د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام بسله شر 15 صفه هم صاف اواز اوریدلی شي. د کندوز اوسیدونکو خار ته نژدې سیمو کې د وسله والو طالبانو د بریدونو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې آن په ښار کې هم اکثره وختونه د سپکو وسلو غږونه اورېدل کېږي. د کندوز ښاریان د ښار سقوط ته ځکه اندېښمن دي چې له دې مخکې هم دا ښار دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی وو. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین راپورټ لري.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي له درې ورځو راهیسې د کندوز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کېږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندوز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگونه دې نه دي، خلک په اندېښنه دي. د ښار ته د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. اوسېدونکي عام اوسېدونکي چې اکثره غریب بېوزله خلک دي او ترخې تجربې یې د دې ولایت له ځان سره لري، هغوی اندېښن لري که چېرته حالت همداشان دوام وکړي نو ممکن هغه د تېرو کلونو پېښې بیا تکرار شي.
کندوزیان وایي د کندوز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسېدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللي دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندوز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندوز ولایت یو بل اوسېدونکي خلیل الله کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل:
ورورا د جنگ نه خو بیخي د سستړي در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي ښار ته. موږ له دې نه بیریږو چې دا د کندوز بیا سقوطونه کوي، او که نه خو ګرده خلک در په در دي او دا څنګه چارواکي دي هېڅ پام نه کوي. بیخي له موږ زړه توري کړي یو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفي الله امیري هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده، او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکټو غږونه هم اوریا. دا وخت د ګرانۍ ځای ده، اما جنگ سراسری ده او فعلا وضعیت د کندوز د کنټرول لاندې ده.
د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال هم کندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي، او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هېڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ول ده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم، د خپل ښار د خپل ولس
د یادونې ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی، او روان وضعیت دی ولایت اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د جلال آباد خاریان بیا د برېښنا له زیاتې پارچاوي شکایت کوي. د جلال آباد یو شمېر خاریانو ازادي راډیو ته وویل هغه کمه برېښنا هم چې شته د ترې هغه خلک او سوداګر استفاده کوي چې چارواکو ته پیسې ورکوي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی رپورټ کې واورو.
د جلال آباد خاریان د برېښنا له زیاتې پارچاوي شکایت کوي او زیاتوي چې د اوړي په دې موسم او ګرمۍ کې برېښنایي پارچاوي زیاته شوي چې لامل یې دوی له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی زیاتوي د ننګرهار برېښنا د هغو خلکو په خدمت کې ده چې ډېرې پیسې ورکوي او په خبرې چې د عامو خلکو په غم کې څوک نه دي. کمه او کمزوري برېښنا، غیر عادلانه ویش، د استوګنځایونو په برېښنا کې پرچاوي او شته امکانات او پریمانو بو کې د برېښنا کوټونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه لوی ستونزې دي چې د جلال آباد اوسیدونکو یې په اړه شکایت کوي. د جلال آباد اوسیدونکو بهیر او سمیع الله ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په دغه ښار کې شته برېښنا نه یوازې دا چې بسنه نه کوي بلکې سوالي برېښنا ده او په دې برخه کې اساسي کارونه نه دي شوي.
نوم بهیر دا او د جلال آباد اوسیدونکو ما کوم برخ چې موږ ته راغلی دا دغه په اساسي او شکل باندې توضیح شوی نه ده. د دې په توضیح کې ډېر مشکلات دی او هغه ځینو ته دوی برکونه وسغواړي چې ورکی چې هغه پیسې ډېرې ورکی فابریکې صنعتي فابریکې او بعضې ځینې چې د یخ د فابریکو په شمول باندې هغه نه پیسې زیاتې اخلي نسبت هغه خلکو ته چې هغه کورونه ته ورکوي. نو دوی غواړي چې په کورونو برکټ کې هغه ته ورکی او بل برک په یو سات کې درې ورته څلور ورته زی او بیرته راځي زی او بیرته راځي او برک هم ډېر دومره کمزورې شوی ده چې بعضې کارونه نشي کولای.
زمونږ دغه تقاضا ده چې برېښنا ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه برېښنا د هر سړي ضرورت دی، د هر کور ضرورت دی. د فابریکې رشد کوي ورسره کارونه رشد کوي. کله چې برېښنا زیاتې نو فابریکې خلک جوړوي، د ځوانانو دغه خلک چې بیروزګار دغه ټولو کار پکې جوړیږي. دا یو ښه پروژه ده چې د خلکو نه زمونږ د دولت نه د مرکزي دولت نه زمونږ دا خواهش دی چې دا زمونږ خپل سیندونه زمونږ خپل اوبه همدلته مهار شي او ډیمونه پکې جوړ شي. دا اساسي پروژې دي، اساسي کارونه دي. اساسي کارونه ته مخه نه کوي، تجارتي برکونه راوسی دي وروره چې نه کور ته کار کوي او نه دکان ته کار کوي او فابریکې خلا پرې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر مریض کال په وروستۍ میاشت کې د ننګرهار د هغه وخت د برېښنا ریاست چارواکو ژمنه کړې وه چې 1999 کال کې به ننګرهار د برېښنا په برخه کې هیڅ ډول ستونزه ونه لري. دغه مسؤلینو ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه د ننګرهار د ښار لپاره کافي برېښنا په پام کې نیول شوې او آن ګاونډیو ولایتونو ته هم ترې برېښنا ورکولی شي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین بیا د برېښنا په برخه کې د پرچاوي او برېښنا د کمیدو خبره مني، خو په دې برخه کې د بیعدالتۍ دا نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند د کورونا وایروس تایید شوی پیښې په هند کې له 3 میلیونه اوښتي. ګومان کېږي چې د 1.3 میلیون وګړو په دې هیواد کې به کورونا وایروس د اخته شویو کسانو رښتینې شمېرې تر دې هم لوړ وي. دا چې په نړۍ کې د کورونا وایروس څه ډول وضعیت رامنځته کړی، نور تفصیل به د اجمل آن رپورټ کې واورو.
په وروستۍ اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کرونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمینې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت وی وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کرونا وایروس لپاره انټي باډي لري، خو دا 1.5 میلیون وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کرونا وایروس له کبله د 55,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي یې بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کرونا وایروس سره د تړلو مړینو شمیر 800,000 ته ورسید او د هغه کسانو شمیر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوي هم په نړۍ کې له 3 میلیونه واوښت. دا شمیرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کرونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبی کوریا او جرمنی چې ظاهرا د موثرو اقداماتو لکبلې د کرونا وایرس خپریدل ورو کړی وو د دې وبا د خپریدو له تازه چټکتیا او سرمختی جنوبی کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولې بارونه او کلیساوي تړلې او د سپورتي نندارو مینوالي له ننداري منکړي څو د کرونا وایرس د بیا خپریدو مخه ډب کړی جرمنی د شنبه په ورځ په تیرو څلور میاشتو کې د کرونا وایرس تر ټولو لوړ شمیره اعلان کړوي تر 2000 زیات نوې پیښې ثبت کړي د اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په یوه شپه ورځ کې په دې شمیر پیښې ثبتوي په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایرس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایرس په تړاو د مړینو شمیر شپېتو زرو ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره